السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې زه قسیم سولمل لستاسو قربا یم او په تخنیکی چارو کې د سر رامین کاکړ همکاري کوي د دې خبری خبرونه د سر راپور مو په دی اړه دی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرسته وکړي د افغانستان په اړه پر نور مسایل باندې هم خبرونه راپورونه مرکه درته خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرو دوته چمتو دي خو لا غمخ کې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونه کې اومده سرټکی دادی چې پاکستانی پوځیان وای الوتکه یې په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي د غرزوري چې روسیا وای دوی له ترکیه سره د ویزې پرته سفرونه ځندوي دا او ځین نور خبرونه ورسته اورو په سر کې کورونی خبرونه لرو سفی ولستانګځه اوروي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد یې خپل غږونه پورته کړي د پښتونخوا مشران او قومي سپینګری وای دوی د سولې ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅه کړې دي او لس جرګوي د هاجانو د انتقال په برخه کې لارینا هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی پر خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وای وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی محمد اشرف غنی دا خبره تیر شپه د سیاسي کارپو احمد سیدی د پښتنې پر مهال وکړه چې په امنیت روغتون کې بستری ده ښاغلی غنی د یاد روغتون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د سیدی د ښې درملنې لپاره هڅې چټک کړي احمد سیدی یو پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپو دی چې تیر اونۍ په کابل ښار کې د وسلوالو لخوا پرې ډزې وشوې او ټپي شو د پښتونخوا مشران وای چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅه کړې ده د پاکستان د وطن قومي مشر قومي ګوند مشر او د کورونی چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو چې لیولړ نورو پښتونو مشرانو سره افغانستان تر غلې نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې تعقیب شي
ولسی ستمان دی دلته او تاریخی لوی جرګه شوی و چې هغه نتایج د غیرونو ته چې کوم پکارو هغه تسلسل برقرارونه شو ساتلې هر هغه کې چې دلته څه مشکل راځي څه تکلیفي مونږ هغه د پر आवाज چتو
خغلی شیرپاو ویل چې اوسنۍ سفرې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته غلط فهمي او د لری کول او د خوړی کو د جوړولو په هدف کړی دی ولسی جرګوی د هاجانو د انتقال په برخه کې له اریانا افغان هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت د رئیس سرګندونی د قناعت وړ ونه بللې او وی ویل چې راتلونکي غونډې ته د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی هم ورشي داود سلطانزوی د هغه کمیسیون مشري په غاړه درلوده چې د هاجانو د انتقال په خاطر له هوایي شرکتونو سره تړونونه کول ولسی جرګې ورسله هغه د اریانا افغان هوایي شرکت او حج اوقاف وزارتونو چارواکي د جرګې ته غوښتي وو چې د سکال د حج د زیارت کوونکو په انتقال کې د قراردادونو په برخه کې د فساد خبري راپورته شوې او د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي د دغه ریاست په بیان کې راغلي چې د زابل کندهار په لوی لار د عملیاتو په نتیجه کې د دغه درې تنو د نیولو ترڅنګ د ملي امنیت منسوبینو د وسلوالو مخالفینو یو خونیز مرکز هم کشف کړی دی د بیان لمخې په دغه مرکز کې په حکومتي ځواکونو او مسافرینو د حملو لارښوونه کېدله چې په کشف سره ډیر جنگي مهمات هم امنیتي منسوبینو ترلاسه کړی دي دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمیاو نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
پاکستانی پوځیان وایي الوتکه یې په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي په هغه بیان کې چې تیر ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ پکښ ویل سوي دي چې دا بمباري د خیبر ایجنسی پر راجګل سیمه کې واسوه پوځ وایي په وژل سوي کې بهرنیان هم شته د غبریدون یو برخه ده چې تیر کال د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په وړاندې پیل سو د شخړو سیمه ته خبري اعلان لاسرسي نه لري نو ځکه دا ګرانه ده چې د پاکستان د پوځ لخوا ایدا وي په تیر بیا د وژل سوي د شمیر او هویت پړه معلومات کراسي په 3 دسمبر کې په پېښور کې پر وښونځي د بریټ ورسته د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځ عملیات هم ډیر سو پر وښونځي په هغه بریټ کې سبا 150 کسان وژل سو چې ډیره یې ماشومان و روسیه له ترکیه سره د ویزه پرته سفرونه ځنډوي. دا خبره د سمال سوي چې د ترکیه له لوري د روسیه د جټ الوتکې د نسکورولو له کبله د مسکو او انقره ترمنځ شخړې لا هم په ډېرې دودي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل
принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы
دوی د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونه هغه قواعد به څنډوي چې اوس مهال له ترکیه سره لري. دا پریکړه به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. لاوروف دغه راز ترکیه تورن کړ چې د تروریزم په یوه مجرا بدله سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقره د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. نوموړي په ځانګړي ډول د سوریې د وضعیت په شکولو کې د ترکیې د لیوالتیا یادونه وکړه. د روسیې الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته مسکو ترکیې ته خپل سیاحتي سفرونه هم محدود کړي دي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې له ور سره دې لوبې نه کوي. اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عربي اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فرانس پرس اژانس ته وویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوالې موسسې تر څارنې لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې موسسې غړی دی. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړ چې په ابوظبي کې به دا دفتر په څو اونیو کې پرانیستل سي. اسرائیل د منځني ختیځ له اکثرو هیوادونو سره د د عربی اماراتو په ګډون د فلسطین او اسرائیل د لانجې له امله ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یو کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پېښه کې درې تنه د پولیسو د یوه افسر په ګډون وژل شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د 15 پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 11 ټپیان روغتون ته لېږل شوي دي، خو نوي راپورونه د ټپیانو شمیر نه تنه یادوي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د کلورادو ښاروال جان سادرز له خبري اعلان سره په خبرو کې د دې پېښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شولې او دا یو ډېره بیرونکو تراژیدي وبلل. د دې غرض دا یو لوی جنایت بولي چې باید تعقیب او مقابله ورسره وسی. او ایران وایي د هغو انټرنیټي غلاو په وړاندې هیڅ کله متقابل عمل نه دی کړی چې دوی په تیرو کلونو کې ورسره مخامخ شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابری انصاری پرون ویلي چې تهران هیڅ کله دغه ډول غیر قانوني بریدونو ته مشابه ځواب نه دی ورکړی. هغه وایي تهران په دې وروستیو کلونو کې د دغه ډول جدي بریدونو قرباني وو. د پوینا یو یې هغه کمپیوټري ویروس و چې د راپورونو له مخې د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړی وو. جابری د نیویارک ټایمز د هغه وروستي راپور په اړه خبرګون شو چې د یو نامعلوم امریکایي چارواکي له قوله ویلي وو چې د ایران لخوا انټرنیټي جاسوسي ډېر سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انټرنیټي غلاو سبب سوي دي. دغه راپور چې د نوامبر پر 14 خپور شو زیاتوي چې ایرانی هکران د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو ایمیلونو او د ټولنیزو شبکو اکاونټونو ته لار موندلې چې پر ایران کار کوي. جابری انصاری دغه راپور ردوي او وایي تهران د انټرنیټي غلاو د مخنیوي لپاره د هغه نړیوال میکانیزم زم د خپل وولو او پیوړی کولو ژمنه کړې چې کولای شي د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
د دې او نور خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاین ته ورسی. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی او وړاندې په خبرونه کې. روان خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نورو بیلابیل برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه وایم روسي علاقمندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وو او امیدواري ښودل کېده.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ له جګړې څخه مو هم په روانه خبرونه کې په بشپړ راپور سره خبرو.
دا چلتا امنیتي دروغ وایي دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شي دا وکړي موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې مر سره ام کاری وکړي چې مر عملیات وکړو.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم لرو. د تاندې څنګه په خبرونه کې د ځوانانو په اړه معلومات ترکو چې د اندام د ښکلا لپاره له بیلابیلو موادو څخه کار اخلي او په ناروغیو اخته سوي دي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو باډي بلډنګ کې کاوه.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې اونیز او ژوندۍ خبرونه هم هېروي. تاسی زموږ خلاصدي رادیو څخه اوري چې د افغانستان په ټولو شهرونو کې په منځنۍ 1289 چپو باندې خبرونه لري او په سترو شهرونو کې د اف ام په 15 چپه اوریدل شي. لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې ولده مشران جرګه رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرستي وکړي. فضل هادي مسلمي چې د یو پلاوی په مشرۍ په دروستي کې روسیې ته سفر کړی او نن لاسدي رادیو سره په خبر کې خپل سفر ګټور بله. له بلې خوا یو شمېر افغان څېړونکي سره لدی چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د امریکا او نور متحدینو موافقه واخیستل سي. په دې اړه نجه ساپی راپور راکوي.
روسیه ته د افغان دولتي پلاوی د سفر په لړ کې دا ځل د مشرانو جرګې یو پلاوی له روسیې غوښتي چې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار روسیه ته د دې جرګې د پلاوی سفر ګټور بولي او وایي چې د خپل سفر راپور به ولسمشر ته وړاندې کړي. خغلی مسلمیار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیه لیوالتیا خودل چې افغانستان سره په پوځي او نورو بلابلو برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه وایم دروسی علاقه مندی د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته و امیدواری خودل کده. همدغه وو چې د افغانستان حکومت د پخوانه غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو لزر ملک راشنکوب منظور شي ان شاء الله خوشل آینده شو کې نهایت تر میاش په د افغانستان د داخله وزارت په وخت ورکړ شي. زموږ سفر یو بیل ده او چې هغه د کفتر چې موږ نه خو به دروسی موافقه وکړي. خوشبختانه روسي جمهور رئیس او روسي حکومت هغه موافقه په هغه ورځ ترسره کړه.
د پلاوی تیرونه د روسیې د مشرانو جرګې د رئیس په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی وو او هلته د بهرنیو چارو وزارت او له مخدره موادو سره د مبارزې له مسولینو او د ملي شورا له غړو سره کتلی دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې په دې پادری ورزنې سیمې زغونډه کې ګډون کړي. له دې وړاندې د ولسمشر غنی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې یو پلاوی هم افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د راجلبولو په خاطر هغه هیواد ته سفر نه درلودل. په دې ورسته یو کې داسې راپورونه ورکړل شوی چې یو شمیر روسی چارواکي د افغانستان په شمال کې داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له یو شمیر کسانو او بیلابیلو ډلو سره خبرې کړي. خغلی مسلم یار ویل روسی اړخ په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې هر عمل به د افغانستان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. د مشرانو جرګې ریس ویل چې دواړه هیوادونه د یوې ګډې کمیټې په جوړولو هم توافق ته ورسیدل او د دې کمیټې مشران د دواړو هیوادونو لخوا ګمرل شوی دي. له بلې خوا افغان پوځي سیړونکو سره لدی چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو وایي دا باید د امریکا په تفاهم ترسره شي. هایګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بدون د مشورې او موافقې د امریکا د روسیې په نظامی کومکونه د موږ سره کېږي دا به د امریکایانو دپاره سوال برانګیزه وي او بهتر دا ده چې د هغو په مشوره او د هغو په موافقه یغو موافقه واخیستل شي او هغو ته خپل مشکلات توضیح شي هغو همکاري هم ځان ته جلب کړي او د هغو په مشوره که دا کار وشي د افغانستان دپاره په ګټه ده.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ویلي چې له روسیې څخه د مرستې په غوښتلو کې ستونزه نه لري خو ویلي چې په سوریه کې د روسیې مداخله ته په کتو افغانستان سره د دغه هیواد مرستې پوښتنه پیدا کوي. خو د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او حق لري تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس په روسیې کې مسکو ته سفر کړی و او ویلې دي چې روسیې چمتووالی ښودلی چې د افغانستان سره به د پوځي تجهیزاتو په برخه کې همرستې کوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي مسلم یار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې دغه سفر د افغانستان لپاره څومره ګټور تمام شوی دی.
خوشبختانه ووایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانیو غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو 10,000 میله کلاشنکوف منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه 10,000 میله کلاشنکوف د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. دومه غوښتنه هم ورنه دا وه چې موږ بعضې شکونه لرو او تاسو کوشش وکړئ چې د اشخاصو په ځای باندې د حکومت حمایه وکړي. دوی دا زموږ شکونه راته واضح کړل او ویل چې موږ هر کار کوو، شک مه کوئ، که هر کار کوو هغه به د حکومت سره کوو. درېمه موضوع موږ د هوایي ځواک غوښتنه لرله، دوی نه چې زموږ هوایي ځواک غوښتلی شي او دوی سره همکاري وشي، ولو که مفته نه وي مهاقې په قرض باندې زموږ سره د هلیکاپټرو جنګي هلیکاپټرو کومک وشي. د هغې ژمنه هم وشوه او په زموږ د سفر یوه بېلګه دا وه چې هغه هلیکاپټر چې موږ نه اخلو باید روسیه موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت هغه موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
ښاغلی مسلم یار، دا چې روسیې تر بل هر هېواده د داعش په وړاندې چې اوس په افغانستان کې جنګېږي او افغانان هم ترې ځورېږي، دوی دغه جدي خطر بللی د ځان لپاره. دغه ډلې په له منځه وړلو کې ویل کېږي چې روسیې ځینې تحرکات پیل کړي او دغه تحرکات مو په څه ډول هغوی ته وویل چې ښه دي یا نه دي، او یا هم مو په څه ډول د دغې ډلې د له منځه وړلو په خاطر د هغوی مرستې د افغان حکومت سره راجلب کړي، په څه ډول باندې؟
افغانستان حکومت د داعش او یا بل تورستي ډلو په نام د طالب او احمد او محمود چې دلته مسما دي، افغانستان حکومت او زموږ مسلح قواوې د هغوی په وړاندې سم اقدامات کوي، د دې ستاینه کړې ده او روسیه مو په دې قانع کړې ده. روسي پارلمان، خارجه وزارت او بعضې بخشونه چې د مواد مخدر په مبارزې په وړاندې هلته کار کوي، یو ټکی د بحث د مواد مخدر سره مبارزه هم وه. پاتې شو د داعش خبره. داعش یوه پدیده ده، یو ستونزه ده، یو مشکل ده. دفتا په افغانستان کې د هغې ظهور شوی او روسیه هم په منطقه او په نړۍ په کچه تنه تهدید او تشویش لري، بلکې دنیا تنه لري. دې رابطه زموږ تعهد ورسره همدا و چې موږ مبارزه جریان لري. موږ اقلا د سترو په شاوخوا کې زخمي او شهید د دغې مبارزې دپاره هره ورځ ورکوو، باید د داعش سره نه بلکې د طالب او هغه تروریستي ډلو سره. څنګه چې داعش په سوریه او عراق کې نړیوال او د هغوی حکومتونو او نظام مخالف نړیوال تروریزم او نړیوال تهدید بلل شوی، باید افغانستان د ملت دښمنان هم نړیوال تهدید او نړیوال مشکل وبلل شي. او په دې رابطه د افغانستان د حکومت سره لکه نړۍ چې پخوا همکاري کړې ده، د افغانستان حکومت سره همداسې همکاري وکړي او همکاري ته دوام ورکړي. په دې بحثونه درلودل البته یو څه وضاحت سره ووایم چې روسیه زموږ سره په ډېرو مواردو کې
وروسته پښتنه. ښاغلی مسلم یار، تاسو په داسې وخت کې روسیې ته سفر وکړ چې اوس وخت ولسی جرګې رئیس هم روسیې ته ورغلی دی، هلته هم د ځینې ویناوې کړي دي. دغه سفرونه په یو وخت ترسره کیږي، روسي مشران له دغه سفرونو څه هدف لري؟ بلاخره داسې یو د دوستۍ او همکارۍ ترڅنګ ځینې نور سیاسي تعلقات هم په دغه سفرونو کې څېړل کیږي که څنګه؟ یعنی په سیمه کې د روسیې په رول باندې دغه سفرونه څومره اغیزناک دي، او آیا روسیه نه غواړي چې دغه بلاخره خپل رول نور ته وښيي، که څنګه ستاسو په نظر؟
خاغد ابراهیمی سفر مسکو یا روسی هیواد ته دا د غوی مشترک المنافع پارلمانی گروپ چې کوم مجلس دایری کی کرنه یا په نړۍ کې د مختلف پارلمانونو او دوستان ورزی مونږ هم دعوت شیو. هلته زمونږ استاد هلته لاړو لینګراد په نامه یو ښار و چې هغه کې دوی مجلس و په امنیتي کچاو د پارلمانو د بحث. خصوصا هغه هیوادونه چې په خوا شوروي اتحاد کې و اوس د مشترک المنافع په نوم باندې دوی یو بحث لري د پارلمانونو، په هغه کې خپل نظر تبادله کوي او موږ د نظر حیثیت لرو. لکه څنګه چې په شانګهای کې موږ د نظر حیثیت لرو، نو موږ چې شانګهای کې زموږ د دولت مشران اشتراک کوي، نو زموږ پارلماني ګروپونه په همدغه سازمانونو کې اشتراک کوي او کله وینا لري او کله هغه د هغوی خبرې اوري. دا یو روټینی او معمولی بحث. زموږ بحث په مسکو کې چې کوم ترسره شو، هیئت دوه اړخه درلودل. یو اړخ همدغه و چې د چهارشنبې نه تر پرون مازیګره پورې په همدغه بحث دوام درلود چې مخکې مې بحث وکړ چې مشترک المنافع په نامه یو کانفرنس چې پخواني شوروي اتحاد کوم هیوادونه چې و نور هیوادونه چې علاقمندي لري په دغه سازمان کې شریک دي، هغوی هلته بحثونه لري. زموږ یو هیئت په کې اشتراک درلود. مخکې دې نه موږ دوشنبه او سه شنبه په مسکو کې وو او زموږ دغه بحثونه په مسکو کې د مسکو په سنا کې من وینا درلودل او داغه مخ ته د مسکو د مشرانو سره خصوصا ولسی او حکومتي مشرانو سره دو په دو مجلسونه درلودل یا د هیئت مجلسونه دوه بردو مجلس بلل کی نو هغه مو درلودل او موږ د خپل مجلسونه راضی وو.
د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو چې ویلې روسیې ته د روسي سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ژمنه وکړه چې تر راتلونکو شل ورځو پورې به زرګونه میله کلاشینکوفونه د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان د قومونو او قبایلو چار وزارت وای په کار ده چې د ډیورنډ کرښې دواړه خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. دغه څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزیر محمد ګلاب منګل نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړې. دغه شان په دغه غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویل چې د عدم تشدد او سولې د راوستلو لپاره باید د دواړو غاړو خلک خپلې هڅې درېغ نکړي. د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هڅو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې نړۍ ته به دا ثابتو چې افغانان تخریبکار او ترهګر نه دي. اجمل تورمن له سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څرلی ده. مهرباني تورمن صاحب.
بله سلام علیکم تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې نن بیا په وی غونډه کې چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر ملي او سیاسي مشرانو په کې ګډون کړو افغانستان ته د سولې دروستلو او امن په ټینګښت تاکید وشو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لاله په غونډه کې خبرې کولې ویل چې تشدد محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټول افغاني خاوره د ګټ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خود خغلی منګل په وینا چې دې مصیبت ته د وټلو لارې چارې هم ګډې دي.
لدې مصیبت څخه د وټلو لارې چارې هم ګډې دي او باید چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لاله یادونه د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت په کوربتوب جوړ شوی و چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو په کې برخه اخیستې و. په دغه لسکسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزي له بانفوذو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غنی او یو شمېر نور افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو د پراختیا او خکولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې دراوستلو په برخه کې د دواړو غاړو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو خغلی کرزي ویل چې د 14 کلن تجربه خو د افغانستان خلک او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهداف لپاره تر پښو لاندې کیږي او وژل کیږي.
د 14 کالو د تجربو څخه چرا پیښې دي چرا پیښې سوې پکلاکه په دې عقیده پکلاکه په دې عقیده چې دا سیمه افغانستان د جبرن د دوړو غالو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفادات د پاره تر پښو لاندې دي. د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي او وشل کیږي.
دغه شان پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا په خپل خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ وی ویل چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ورکړی دي کوم چې زمون خويند مند شهیدان شي دي ټول نارته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظرم نن تاسو ته هغه کونډه چې په کورونو کې ناشته دي راغي نظرم تاسو ته دارا باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راوړو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی دا نه دهشتګر دی دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم زوده هلمند لورته ده هلمند په مارجه ولسوالی کې څومره چویل کېږي هغومره پرمختګ نه دی سوی په مارجه کې وسم د جنگ او دزو په خاطر ملکی کسان نه ترسترکو کېږي د سیمایي پولیسو سرتیرو مسولین وای وسلوال کمزوري سوی دی او که حکومت د وسلوال په ضد عملیات پیل کړي آماده دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي زموږ همکار محمد الیاس دایی د مارجه ولسوالۍ تر کیمپ سیمې پورې د امان نظم د پولیسو له کتار سره تللی دی او له هغې ولسوالۍ څخه خپل د سترګو له لیدلې حاله مو خبروي
د مارجه په لور چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غړو ته درانه تلفاته اړولي دي. د امن نظم د پولیسو د ټانګونو په یوه کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مارجې ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري. مازیګر د امن نظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حال کې وسلوال زموږ په ورتګ خبر شول ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلینې سره خواره واره کړل ویل کېږي د مارجې د جنګ د پیل په اوله شپه د امن نظم تر دریم یعنې دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیانې نه ترسترګو کېږي په دې سفر کې د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل د بوست د 1515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال عصمت الله دولت زی د امن اعظم د اتمی لیوا کمانډان سمونوال خلیل الرحمن جواد او جن نور دولتي مسؤلینو برخه درلوده د امن اعظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده ازادي رټوي د مرجی ولوسوالی یاړوند د کیم سیمه خطرناک ده
کیم یعنی خطرناک مور خو به اوان او 82 راکټ چزا میزلن
دا سرتیری وای د کم سیمه خطرناک ده وسلوال هر ډول وسلې لري زموږ سره پاوان او راکټ جنگ کوي د جنگ پاول ورځ کې ډیر غټه وسلې لکه 2.8 ملیمتری توپ او نور درلودل خو موږ په ډی سی توپ غسیمه ووښتلې او بیا د غوډرونو وسلو ته استفاده نه کړې زموږ د دغه کنډک څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي مګر په اوس تازه ورځ کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي د غسیمه د جنگ ده او دلته د امن اعظم یو کنډک پوره دیار لسورز ماسره
ماسره شده بود 13 روز اونمو ساحه است
خود محلی پولیسو د جنو سرتیرو خبری د امن اعظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازه دی رادیو سره خبری کوي وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو ور سره مرسته نه کوي دی وای ګنش مرملګری د وسلوالو سره په مخه مخ جنگ کې وجل سوي دي دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلی وای څو ځلې د وسلوالو په ضد د نورو سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسولینو نه ده منلې
دا چې تاسو امنیت یې درغواغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شیدام کړل موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې موږ سره انکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو دښمن ته ماته ورکړو دښمن دغه 2 کیلومتر نه دی آزاد ورور دښمن موږ ته ولاړ دی اردن موږ ته پولیس وشته کېږي شیدان کېږي دلته طالبان مړم برګرځولې پراته ولا سپرج دلته پراته وبې ونی برم طالبان ته برته پلاس ورکړ خو په جنگ کې شاتک مختاک شته ان شاء الله همت مونږ لاس نه درته ورکړی همت مونږ لاس نه ورکړ کس تاوانی سوي سزر سوي خو بیا هم کو خپل مقاومت کو تر اخره
په هلمند کې د بوست په نوم د پولیسو د 1515 زون مشر پاسوال عصمت الله دولت زی په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوي دي او د غسیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو مسوسیږي عملیات دوام لري دولت زی د مرجی په کم سم کې رسنوي تول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود وو اوس د منځ تللی دي
هغه غواښونه سمخت وو اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده خال خال چیري چیري په زازاګي کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیري به پټوی او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زپل کېږي ان شاء الله زموږ وطن ته امن سوله او سلامت راځي دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی دا د بهر نه مخترا لیژل سوی ده دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده
مرجی تل اسانه نه دی د مرجی پوخ سړک نږدې اته ځای د غمن چاودونو لامل خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټنګونو د تګ را تګ لپاره ځپځې کړو پر دې لار د عامو خلکو تل او راتل د پولیسو رات په چیر دی ملکی موټر یا کم یا بیخی نه تر سترګو کیږي. خو د کیمپ څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ ناور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ غشنه رادیو خبرتیا مولا زاده لري جوور دل چې په همدې څپو د ماشام لوونه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دی. لند خبرونه لرو له صفی الله سانکسی به واورو.
د افغانستان جمهور رئیس وی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه بنه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. د پښتونخوا مشرانو وی دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپل وس صحت سیکړی د دغه مشرانو لړلې افتاب احمد خان شیرپاو ویل د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې او پلانونه تعقیب شي. د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکو په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه 10 مشکوک تروریستان وژلې دي. روسیا د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه له ترکیې سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي. او اسرائیل پلان لري چې په ابو ظبی کې یو دفتر پرانیزي. د متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي روسي امدګي خودلې چې افغانستان ته 2000 ټنه اوبلن غاز ورکړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه تړون د لاسلیک په خاطر دوی له روسي سره یو توافق ته رسیدلې دي. افغانستان له دې وړاندې د 1500 ټنه اوبلن غازو تړون له آذربایجان سره لاسلیک کړی چې اوس مهال 3000 ټنه اوبلن غاز افغانستان ته در رسیدو په حال کې دي. نوموړی وایي چې د دغو 2200 ټنه اوبلن غازو پر رسیدو سره به په ژمي کې د غازو بیه ټیټه شي. د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي ډیر ژر به د لمریزې برېښنا یا سولر ترلاسه کولو دویمه پروژه به په کندهار کې په کار پیل وکړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي رادیو ته ویل دغه پروژه د 10 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري.
مکه بس د افغانستان برېښنا شرکت په خبرت آمده شي تدبیر کنده پروژه به نړیوالو کمپنیو لخوا وي. هندستان، د پاکستان او همدارنګ د افغانستان دوی علاقمندي وښودل ترڅو د کندهار په دې پروژه کې 10 میګاواټ پروژه به وي چې د کندهار لپاره برېښنا ورکوي. دې ته آمادګي خپل خود
چارواکي وایي دغه پروژه تخنیکي چارې به په راتلونکي وکال کې بشپړې شي. د برېښنا تولیدولو پر دغه پروژه شاوخوا 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یا یوسیډ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د غنمو د اصلاح شوي تخم ویش پیل کړی دی. دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل د اصلاح شوي تخمونو ویش د قوس له لومړۍ نیټې نه پیل او تر 15مې دوام کوي. نوموړي زیاته کړه چې 200 کال په پام کې لري 3500 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو وویشي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدار 625 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورول. یو سیټ په پام کې لري چې 1,40,000 بزګرو ته د بارزش د کښت په برخه کې زده کړې ورکي. د یو سیټ یا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د پرختیایي مرستو د پروژې مسولان وایي چې د شمال زون په شپږو ولایتونو کې د بارزش د زراعتي کښت د ترویج په برخه کې د څه باندې 100 میلیونه ډالر بارزش زراعتي پرختیایي برنامه تطبیقوي. نورحال د مزار شریف څخه زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کی.
په افغانستان کې د یو ایس ای ډی افغانستان ته د امریکای متحده ایالاتو د پراختیایي مرستو د زراعتي څانګې مسؤلان وایي چې د شمال او شمال ختیځ زونونو په مختلفو سیمو کې د با ارزښته زراعتي کښت ودې او ترویج په برخه کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې تطبیق کوي. د یو ایس ای ډی د زراعتي پروژو د څانګې مشر محمد سردار آصف وایي چې دا د کرنې انکشافي پروژه به په کندوز، بغلان، سمنګان، بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو کې په سکرو او مالدارانو لپاره تطبیق شي. آصف وویل چې دا پروژه به د زراعتي با ارزښته کښت ترویج په برخه کې د باغدارۍ، مالدارۍ او بزګرو ته د ښه کار کولو د شرایطو د مساعد کولو په برخه کې عملي شي. ښاغلی آصف د یادې پروژې د ټولیز لګښت په اړه داسې وویل:
په مجموعي ډول سره دغه پروژه چې 15 کلنه پروژه ده 8.5 یعنی 8.5 میلیونه ډالره بودیجه لري د 15 کالو دپاره ده، او پایلې به یې دا وي چې په مجموع کې 1,40,000 دیهاتونو سره کومک وشي تر څو د هغوی اقتصادي سطح لوړه ولاړ شي او د غذایي موادو تامین وشي.
د یو ایس ای ډی د زراعتي انکشاف د پروژې مسؤلان وایي چې دا پروژه د 2014 کال د مې میاشتې راهیسې پیل او د 2019 کال تر مې میاشتې به دوام وکړي، چې په مجموعي ډول به 140,000 بزګرو او مالدارانو ته د زراعت د ودې په برخه کې مرستې او ترینینګ یعنې ښوونه ترسره شي. د یو ایس ای ډی د زراعتي پروژو د مسؤول زیاته کړه چې د یادې پروژې د برخمن کیدونکو څخه به 15% به یې کروندګری ښځې وي. سردار همدارنګه وویل چې 201 کسانو ته یې د با ارزښته زراعتي کښت په برخه کې زده کړې ورکړي تر څو په یادو ولایتونو کې د کرهنې په برخه کې د حقینو ته عامه خدمتونه ترسره کړي. د هغه په خبره چې دا کسان به په لرو پرتو سیمو کې د با ارزښته کښت د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه د باغونو د رامنځته کولو، د مالدارۍ د ودې او د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. د ښاغلي سردار پان چې د یو ایس ای ډی دا پروګرام توانېدلی دی چې د تیر کال په ترڅ کې 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي موادو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې ترینینګ یعنې ښوونه ترسره کړي.
در 1 سال گذشته
راډاپنار دیو کال کې د یو سایډ د پروژه توانیدل چې د شمال زون 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي توکو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې زده کړي
او محصولات بهتر ټریننګ بدل.
دا په داسې حال کې ده چې په اکثرو شمالي ولایتونو کې بزګر او مالداران د زراعتي محصولاتو د کښت د انکشاف په برخه کې د مرستو له نشتون څخه سره ټکوي او دولت په دې برخه کې پر بې پامۍ تورنوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون په پام کې لري چې د شذ پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په ټولو ولایتونو کې نوي کمپاینونه پیل کړي. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون د شذ د برخې کمشنری قدری یزدان پرست د ازادي رادیو د حقیقت صدې له پروګرام سره په مرکه کې وکړي. دا چې دا کمپاینونه څه ډول دي، له امیرمن یزدان پرست سره مې مرکه کړې ده چې تر لنډې دمې وروسته به خبر راسي او ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دغه زیات مننه کوم مېرمن انسان پرست مشتم د مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی له شد سره د تاریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه تغییر ولري، نوې لارې چارې مخ ته ونیسئ چې د شد سره تاریخوالي له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سرکی که دمده کمپاین پر معلومات را کنید چه در سه دول کمپاین ده با کم کم زیر که تاسو باری در کمپاین شروع بید.
دیره مننا همدارنگا چه تاسو خبری است مونگ در اشپال سورزنه کمپاین در کیزو پا مقابل تاو تریخوالی مبارزی پیل کلیده او مونگ خوالو چه اخپال مبارزی تا یو نوی چهره ورکو او پا بل داو مبارزی پیل کو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پختنه دی چې ولی تاسو مبارزی ډیری اغیزمن مبارزی نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راولو په خپل مبارزه کې.
څه بدلون غواړو؟
موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه محافلونه محفلونه ل کته هم ز پدغه دو دونیم کالا چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزي هم داسي وي خوځې خپل نورو خويند ته هم بل نه ور کوم چې مبارزي باید پقرا او ثباتو کې زی ل دیرو مجللو هوټلونو مبارزي شدي خو مگر دیر اغیز نه لري مصرفي دیر دی اغیز لک دی مونږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې پقرا او قصباتو کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی هغوی سره مرکې لري هغوی ته آګاهي ورکوي هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي پوهاوی د دوی دپاره ډیره اغیزمن دی د دوی دپاره با اهمیت دی او تاثیر یې هم انشاءالله چې ډیر وي.
بله، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور دېرش ټولو ولایتونو کې وي.
بله، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړې یو چې هغوی هم په قرا او قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویلې چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ کمپاین کوئ د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې دې کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ په ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي، څه مشکل یې درلودئ مخکینی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی په تجلیلونو پورې اله نه لري خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزې کم دی، اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرارو او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږونیسي او بنان اغیزې هم لګو. اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قرا او قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اله معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزې هم انشاءالله ډیر وي. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبته خواته ځکه چې اوس نامني هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړی دی سي، فکر کوي دا کمپاین به مصونه موافق وسی.
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی، بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې را پیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي، فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی ځکه چې مخکې داسې کله کله شکایتونه موجود وه اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی، مشکل په کوم ځای کې دی، څونه جدي دی، څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولاد ډېر جدي دی، دا ډېر جدي فاکت دی، دا ډېر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لکه شمیرل تر ټولونه مهمه تاوتریخوالی دی چې شیزی ورسره مخامخ دی. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی یا دا چه هغوی کزی تا یو چه لگوینی او بل دا چه چلندی دیر ظالمانه دی او بل داول دی زنشم یوازی هغه تاوتریخوالی تا اشاره ورکوم چه تر یو کال پوری پا هغه باندی خبری کیجی هغه یوازی تاوتریخوالی نده هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنه تاوتریخوالی نده چه دستشو پا مقابل پا اداراتو کیجی کمتر بینی او کمتر شمیرل دا ترتول مهمه تاوتریخوالی ده
او تاس ده مشکل در فکول ده پارتون حدسی کلی ده استاسو پا حدسو کوششنو تلاشنو چونت زینی ولی ده چونت بلاسرورین لری
زخو مونگ دا مبارزه شروع کلیده او تر اوسا پوری پا اغیزی پوه نیو داده دیده پاره چه دا یونوی فاق دی چو مونگ پیل کلیو او مونگ غالو چه پوه هوای ورکو او پل پیشنها دونو لکه سنگه چه تاسو خبری است مقاماتو تا دولتی مقاماتو تا ورکلیو انشالله مونگ انتظار لرو چه شا اغیزه ولری
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي تطبیقېږي فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري دا مسله چې تر اوسه پرې قانون تصویب نه دی فقط یو فرمان دی او تاسو څه پرمختګون درلودل څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه پا محاکمو که اجرا کیگی نه که دا قانون پاس شوی نده مگر دا اعتبار ولده محاکم وکولشی چه دی قانون پس استناد اخپلو حکمونو صادروی مگر خبره دی قانون دا پاس شوی حالت نده که چه هم زغوالم چه دا قانون باید جر تر جر پاس شی زما هیله داده چه دا قانون جر تر جر پاس شی او حکومت پکی باید توجه ولری خو مگر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملی کیږي نه
او د ورستۍ پښتنې په توګه غواړم او پښتنې چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندۍ مسله ده چې که څه هم انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه یې نه مخته نه بیایي ولې ضملاً ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیري کوي دا مسله ولې وخت نه وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو او یا کولایشم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو خو مگر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو نظارت یې کوو تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی
بله میرمن یزدان پرس ډیر عزت مننه چې موږ د مرکه فرصت را
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانۍ کې راغلی وي، دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دیرشونه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانۍ د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړي اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډنګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خو سند باډي بلډري تمرین ته آزاد رشد وي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټول همدغه غذاګانې به همدې پروټین کې.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبي پکې خي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې هغه سپورت وکي او عضله جوړه کړي او وزن ورکړي. نه نه، مشکلات کوم مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پېښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پېښېږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دو دوستانو د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې پخوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترېتو بګار شو؟ آوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جین پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو، ډیر کله به می وجود درد کاو، پته شو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویل ته چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي، جین انرژي می ان څخلې، خو ما د ډاکټر خبرې و منلې او د غوې خړل او څخل نه پری خو ده، خو شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نه صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول چې زیات نه کم، هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی، نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا و یا غوی، نو موږ هیڅ کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو موږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله اعظم هم کوي. کاغلی اعظم د هغو دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانه ځوانې د زړه د شدید حملې ښکار شوی وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرش نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکټورونه یې نه لرل، فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل استعمال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کوم ناروغي وراچولی شي، نو د ډاکټر محب الله اعظم جواب وو
که د هورمون په وسیلت عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بېخي له نارینتوبه او له اولاد هم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدل کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلې سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي ا بهتره دي، پروتین د دې شان ا بهتره دي. مثال اگای دي، کچالو دي، شدی دي، خرما ده، کیله دي، نور میوجات دي، دا شان بهتره دي. د پروتین ګوله د شان ده بهتره دي.
تی په خپل نه کاری پروتین؟
نه،
هیڅ کله دي کاری؟
هیڅ کله مینه دي کاروله. څو کی چی کاروي د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود خرابي بیرته به نزی.
همزول ټولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.o. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بودید.